د سهار اته بجې دي د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغ لست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی په مکرۍ خبرونو ته. د شانګهای د همکاري سازمان وایي د سیمې امن او ثبات د افغانستان له وضعیت سره تړلی دی. د دې سازمان په ګډه اعلامیه کې چې پرون د نوې ډیلی په کوربتوب د آنلاین غونډې په پای کې خبره شو، راغلي چې دا سازمان د یو خپلواک بې پرې متحد سوله ییز او له تروریزم او مخدرو موادو پاک افغانستان ملاتړ کوي. اعلامیه زیاتوي چې د شانګهای د همکاري سازمان په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت چې د ټولنې ټول قشرونه ونډه پکې ولري جوړېدل ضروري ګڼي. په دې سازمان کې چین، روسیا، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند دایمي غړي دي، خو د ایران غړیتوب په پرونی غونډه کې رسمان ومنل شو. د شانګهای د همکاري د سازمان غړو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ته په پام غړي هیوادونه له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. د افغانستان میشته ټولنه وایي د سوري زړه په ناروغۍ اخته دیرش تنه نور ماشومان په پلازمینه کابل کې د درملنې او عملیاتو لپاره یو کورني روغتون ته ورپیژندل دي. د افغانستان میشته ټولنه چې طالبان یې اداره کوي وایي په تیر څه کم یو کال کې د سوري زړه په ناروغۍ اخته 1250 ماشومان د درملنې لپاره بیلابیلو روغتونونو ته ورپیژندل دي. د سوري زړه ناروغۍ په دې وروستیو کې په افغان ماشومانو کې ډیره شوې او په تیرو څه باندې 12 کې لسګونه ماشومان چې دا ناروغي درلوده د درملنې په هدف جرمني ته هم استول شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د جنوبي کوریا د حکومت لخوا مرسته شوې څه باندې 2500 ټنه وریجې د دوی ګودامونو ته تسلیم شوې دي. د WFP د افغانستان څنګه پرون پر ټوټر خبر ورکړ چې دا وریجې به د افغانستان په ختیځ کې پر زیانګالو کورنیو وویشل شي. WFP خبرداري ورکړی چې د روان اکتوبر تر پایه به د دوی د خوراکي توکو د ویش زیرمې ختم شي. د ملګرو ملتونو اړوند سازمان وایي تر اکتوبر میاشتې پورې 15 میلیونه اړو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کولای شي. اوکراینی چارواکی وایي چې د خارکیف سیمه پر پیرومایسکی خارګوټی د روسیې د پرونی راکټي حمله په نتیجه کې د 12 ماشومانو په ګډون له 40 زیات کسان ټپیان شوي. د خارکیف سیمه والی اولی سینی هوبوف پر خپل ټلګرام باندې لیکلي چې دا راکټي برید پرون د ماسپخین له 1:30 بجې وروسته وشو او په نتیجه کې ګڼ شمیر موټر وسوځیدل او د سیمه د اوسیدونکو د کورونو کړکۍ ماتې شوې. بلخوا د اوکراین پاوز راپور ورکړی چې په دونیتسک سیمه کې د روسیې او اوکراین د پوځي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. د سودان د پلازمین خرطوم په ډیرو برخو کې پرون د سختې جګړې راپور ورکړل شو. فرانس پرس خبری آژانس د عیني شاهدانو په حواله راپور ورکوي چې یو جنگي جټ الوتکه هم نسکوره شوې او په ګڼو سیمو کې د سپکو او درنو وسلو د ډزو غږونه اورېدل کېږي. یو عیني شاهد د نوم نه ښودلو په شرط ویلي کله چې الوتکه نسکورېده د پیلوټان ولیدل چې د پراشوت په وسیله ځمکې ته ښکته شول. د چټک غبرګون په نوم د ملیشیا ځواکونو یوې سرچینې ویلي د سودان د وسلوالو ځواکونو دا الوتکه دوی ویشتلې. د سودان د چټک غبرګون د ځواکونو او د سودان د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د اپریل 15 رئیس جګړې روانې دي چې په ترڅ کې تر اوسه نږدې 3000 کسان وژل شوي. که څه هم د جګړو ښکېلو اړخونو په وار وار پر اوربند موافقه کړې، خو یو اوربند هم تر پایه نه دی رعایت شوی. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې خپل نننۍ لوبې ته پوره چمتو ده. دا یو ورځنی یا 50 اوور لوبه د کابل په وخت غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم صادات نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ملي لوبډله نننۍ لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري. مخکې له دې چې زموږ لوبډله متحده امارات ته لاړه شي، په کابل کې دوه اونۍ کیمپ درلود. وروسته له هغې په متحده عربي اماراتو کې څه باندې دوه اونۍ کیمپ درلود. هلته هم د کورني او بهرني روزونکو په شتون کې تمرینات ترسره کړل.
د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ دوهمه یو ورځنۍ لوبه روانه شنبه او دریمه د بلې اونۍ د سه شنبه په ورځ په پام کې دي. دواړه هیوادونه په خپلو کې 20 اووریزه لوبې هم کوي چې د جولای د 14 او 16 لپاره پلان شوي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو د راپورونو لنډه برخه هم لرو چې دا د وړاندې کیږي. یو نړیوال بنسټ وایي په افغانستان کې په یوه میاشت کې د ماشومانو د خوارځواکۍ یا سوې تغذیې نږدې 400,000 پیښې ثبت کړي دي. ځینې میندې او پلرونه وایي په دولتي روغتونونو کې د ماشومانو سمه درملنه نه کیږي او په نورو هیوادونو کې د خپلو ناروغو ماشومانو د درملنې لپاره امکانات نه لري. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو عبید الله خپل په خوارځواکۍ اخته ماشوم د درملنې لپاره کندهار ته لیږدولی دی. هغه وایي په خپل ولایت کې خپل ماشوم ګڼو ډاکټرانو ته ورشولی، خو لای هم په بشپړه درملنه نه دي بریالی سوي.
مریض مې نس پرتوب لري او خوارځواکۍ دی، نور هیڅ مشکل نه لري. کوم خواړه چې وخوري هغه بد پرېږدي، بد دي، ما پیستای دي، دغه مشکل دی. صورت ډېر خوار دی، خوارځواکۍ دی. مور یې تقریبا نیم نیم کال شي دی ورکړلی، علت یې نه پوهېږم. روزګان ګډ ډاکټران په غوښتي دي، هغه هم تریوسه تشخیص نه چانه دي کړی. دلته چې راځم روزګان شپنی دلته راوستلم امبولانس کې، هم چې دلته راځم دلته هم وسوځي وو چې تشخیص نه دي سوي. دمر دي
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې ماشومان د خوارځواکۍ ترڅنګ له نورو روغتیایي ستونزو هم کړیږي. د افغانستان لپاره د دې ادارې د رسنیو او ارتباطاتو مدیر شکیبا محمدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، دوی یوازې په یوه میاشت کې د افغانستان په اتو ولایتونو کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په لسګونو زره پیښې ثبت کړي دي.
By the end of May 2023
an estimated دا 2023 کال د می میاشتې تر پایه په افغانستان کې 3,03,206 ماشومان له خوارځواکۍ کړیدل چې د تغذیه عاجل ملاتړ ته یې اړتیا درلوده. په دې شمېر کې 1,01,490 وي شدید خوارځواکۍ درلوده او 2,01,016 له منځنۍ کچې خوارځواکۍ کړی دل چې له سختو طبي اختلالاتو او مرګ له ګواښ سره مخامخ و. شدید تنفسي عفونتونه او نس ناسته په افغانستان کې د ماشومانو لپاره هغه روغتیایي ستونزه ده چې د دوی ژوند ګواښي.
سیف د چلډرن وایي دوی تر خپل پوښښ لاندې په اتو ولایتونو کې په لوړ کیفیت د تغذیه خدمات وړاندې کوي چې هم د درملنې او هم د وقایې هڅې دي. دغه اداره وایي د خپل روغتیایي او د تغذیه د درش پیت روزل سویو ټیمونو د شبکې په مرسته چې په هر ټیم کې یوولس روزل سوي کارکوونکي شامل دي، د ماشومانو، امیندوارو او شدي ورکوونکو ښځو د خوارځواکۍ معاینه کوي. د طالبانو د روغتیا وزارت ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، د دوی شمیرې ښیي چې تر پخوا په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر خورا کم سوی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تیره چهارشنبه په یو راپور کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمیر 3,02,000 یاد کړی و چې ډیری یې تر 5 کلونو کم عمره ماشومان ګڼل سوي دي. شاوخوا 2 اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي و چې په افغانستان کې 3,40,000 هغه میندې هم چې ماشومانو ته شدې ورکوي له شدیدې او متوسطې کچې خوارځواکۍ کړیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ښځو د سینګار ځایونو د بندېدو په اړه د طالبانو تازه فرمان بیلابیل غبرګونونه پرولی دي. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د خونې یوه سرچینه وایي چې د نوي بندیز له مخې به په ټول هیواد کې د 2,000 ښځینه سینګار ځایونو فعالیت بند شي. د ښځو د حقونو ځینو فعالانو دا پر نجونو او ښځو د طالبانو د فشارونو تازه لړۍ بللې ده. په دې اړه نور جزئیات امید ظهیرمل اوروي.
د خوځو د حقونو فعال نظیفه حقپال وای طالبان د خپل افراطی پالیسیو لمخې د خوځو د هر ډول فعالیت مخه نیسي. هغې ازادي راډیو ته وویل طالبان دا محدودونکي اقدامات د دې لپاره کوي چې د خوځو خلاف ذهنیت لري.
دغه ارشګاوی هغه ځایونه دي چې اکثریت د دوی کارمندان د دوی کارکون کې خزینه دي او د دې ځخه خزي کولای شي چې د اقتصادي او ټولنیز له اړخه دوی هغه ورتیاوي تر لاسه کی او دغه اقتصادي او ټولنیز ورتیاوي د دوی په ټولنه کې د دوی په موقف باندې کیږي چې مثبت تاثیر ولوبوي. نو د دوی یادونه د طالبانو کوشش دا ده چې باید خزي په هر ځای کې چې په ټولنه کې دوی
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د ښځو د سینګار ځایونو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. یوناما تېر ماښام په یو ټویټ کې ویلي چې د ښځو پر حقونو دا نوی محدودیت به پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړي او هم له هغو ژمنو سره په ټکر کې دی چې د سوداګرو ښځو د ملاتړ لپاره شوی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو د حقوقو مسول هي دربار هم د طالبانو د دې پیکړې په وړاندې خبرګون خولې او پرونی په یو ټویټ کې لیکلي دا احساس رامنځته شوی چې د طالبانو چارواکي ټول ورس په دې فکر کوي چې د ټولنې په نورو کومو برخو کې خځې فعال دي چې له هغه ځایونو یې هم منه کړي. ځنې اوریدونکو هم د ازادي رادیو د فیسبوک پر پاڼه د طالبانو پر تازه پریکړې خپل عکس العمل خولې دي. اسحاق علي جمال لیکلي د طالبانو د هر ډول محدودیتونو لګولو دستور ممکن دی. ورز براشی چی خوزو تا وای چی دو کور دینو وزی او تل پا کور کدن نپاد شی. خانزاده احساس لکلی طالبانو اخپل 90% وقت لخوزو سر پا دخمانه ای تیر کرده. ده دی پرزای چی ده کار زمینه ور تا برابر کلی براکس دو دوی ده کارونو پا نابودولو پا سی دی. محمد جعفر رضایی لکلی دو کور روزی گتون که خوزو تا با ده دی پریکلی بدیل سوی. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت لخوا د کابل ښاروالۍ ریاست ته استول شوی او په ټولنیزو رسنیو کې لاس پلاس کیږي د طالبانو د مشر د شفاهي هدایت له مخې په کابل او ولایتونو کې د ښځو سینګار ځایونو ته د زمري یا اسد میاشتې تر 3 منټې وخت ورکړل شوی چې د خپلو سینګار ځایونو د تړلو لپاره اقدام وکړي او د اسد له 3 میاشتې وروسته نور د فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګر او دوکاندارانو د خونې وسرچینه وایي د طالبانو د حکومت د نوي بندیز مخې به په ټول هیواد کې د 2000 خزینه سینګارتونونو فعالیت بند او شاوخوا 5000 خزینه سینګارونکي بیروزګار شي. لکه چې طالبانو د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې نجونو ته یې تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. طالبانو په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګولی دی. خزی عمومی حمامونو او تفریح پارکونو ته نشي تللی او له حجاب پرته اوږد واټن سفر ته هم اجازه نه ورکول کیږي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته خزی او نجونې له ګڼو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو منع شوي خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقونه یې د شریعت له مخې تضمین کړي دي.
قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجله پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی خبريږي. خو له هغه مخکې وروستی راپور د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي امنیتي ځواکونو پرون د دوی فعال ملګری ګیلمن وزیر په پېښور کې نیولی او نامعلوم ځای ته یې بیولی دی. بلخوا د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویلي دي چې ګیلمن وزیر د امنیتي ادارو پر ضد د کرکې د خپرولو په تور نیول شوی او اوس د پلټنو د فدرالي ادارې په توقیف کې دی. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د غورځنګ پېښور رابطه کار ډاکټر مشتاق احمد مشال ریډیو ته وویل چې د هوایي ډګر په دروازه امنیتي سرتیرو ګیلمن وزیر نیولې خو معلومه نه ده چې په کومه مقدمه کې نیول شوی او دوی ته لا هیڅ درک هم نه دی ورخودلې.
کومه چې د ایرپورټ او د بارنه سکیورټي د آرمی چې پوسټ په دغه چې پوسټ باندې د اوښ نه افریقا چې کوم یو ملګری بلوم ورسره هغه یو کوسکړي دی ایرپورټ ته نه دی پریخي هغه زموږ ملګرو چې بیا پوښتنه وکړه چې لکه تاسو او دوی چې موږ معلومات کوو د حاضر پوجان چې کوم په پاتک باندې او لکه سات پس به تاسو درته پیژو بیا هغه چې ورته ټینګ شول چې لکه تاسو چې څوک انویسټیګیشن کوي کومه اداره نو هغه دوی موږ ورته وګونو خو دلو او بیا دوی ته چې دغه ډلکی مو خلې نو په لاله خدای شي موږ په ګلمن څه خبره نه وینو البته په شپاره سم ټول یو د سایبر کرایم او د غشلو اف ای آر په باندې نو که پاره کې نیولې خو معلوم نه البته نیولې چې دغه دغه د ایرپورټ د سکیورټي چې کوم د آرمی چې پوسټ هغه باندې هغه ولې او بیا موږ ورسره ملاقات هم نه کړی نو ورسره زموږ خبره کوي.
د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف ای ای د جون پر 18 نیټه علي وزیر منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ دواندو روغړو ګیلمن وزیر او حاجی صمد ته نوټسونه استولي ول چې پکې تور پورې شوی وو چې دوی په خپلو ویناګانو کې د امنیتي ادارو پر ضد په خلکو کې د نفرت خپرولو هڅه کړې ده. د ګلمن وزیر د نیولو په اړه پېښور پولیسو لا هم رسنیو ته رسمي بیان نه دی ورکړی، خو مشال ریډیو چې لامنیتي ادارو چارواکو سره خبرې وکړې نو د فوز د خفیه ادارې یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی د پلټن وفاقي ادارې په مقدمه کې نیول شوی چې هغه د امنیتي ادارو ضد په خلکو کې د نفرت خپرولو هڅه کړې ده، خو پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تورونه وړاندې هم رد کړي. ګیلمن وزیر د هغې وروسته نیول شوی چې پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کې د خپلو درې نیول شوو ملګرو د رهایي لپاره د جون درېیمې نېټې نه پرلت پیل کړی و، چې د جون په 15مه یې د یوې اونۍ لپاره د اوتمانځای مشرانو سره مذاکراتو پس د ځنډولو اعلان کړی و. د غورځنګ درې غړي عبدالرحمن وزیر، زکیم وزیر او جلال خان د مئی پر دیرشمه د غورځنګ په وینا سیدګي امنیتي پوستا باندې فوز نیولی چې لا هم د دوی په وینا د فوز سره دی. فوزي چارواکو په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي ول چې د غورځنګ دغو کسانو په میرامشا کې په امنیتي پوستا د قانون سرغړونه کړې چې د بشپړ پلټنو پس به خوشي کیږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکم. شفیقه خپلواک وی جلاوطنی شیر ترې وړی.
زه چې کابل کې وم ما یوازې خپله خونه کې شعر لیکلی شوم، او شکره څوک له خپل حسابه تښتي څنګه شعر کې.
په خپرونه کې له بل جلاوطن شاعر نور محمد لهو سره هم شخېدلی یم. د ده بیا د شعر لمن په سویسرلند کې له رنګونو ډکه شوې.
زه یو شعر بار بار لولم، بیا ځینې وخت یې پرېږدم چې څه وخت په تیر شي، بیا ورته راځم مراجعه کوم.
له ډاکټر هاشمي سره د ده د دکتورا د ډیزرټیشن پر اثر شخیدلیم.
ما خبره ودا شي بشي زما د موضوع حدود د دین هم تاکل شوی وي ولګي هم شوی وي.
لاند کې سلرو
د پارک د زړی ونې لڅانګې پاڼه مخه
او له داس چا سره هم خبرې کو.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ را وروسته یو شمېر لیکوال او شاعران له افغانستانه ووتل. په دې ډله کې یو هم شفیقه خپلواک ده چې پخوا یې ډېر شعر لیکه، اوس لږ شعر لیکي. علت یې څه دی؟ له آغلي خپلواک سره مې دا مسله په تفصیل څېړلې ده، خو مخکې تر دې چې د دې تجربې په اړه له دوی څخه واورو، د کره کتونکو ځینې نظریات به پر شعر د جلاوطني د اغېزو په اړه له تاسو سره شریک کړم. د تبید او له هیواده د کډوالۍ مسله په نړۍ کې نوې نه ده. له پیړیو راهیسې د بېلابېلو عواملو له امله انسانان مجبور شوي دي چې خپل ټاټوبي تشا کړي. یو شمېر ناقدان په دې نظر دي چې د مکان له بدلېدو سره د شاعر په ذهن کې سوالونه پیدا کېږي. ولې دلته ژوند کوم؟ ولې دا حق نه لرم چې په خپلې اصلي مینه کې شپې ورځې سبا کړم؟ ولې نور ماته د درېمګړي په سترګه ګوري؟ ولې د نورو په څېر خوشاله نه یم؟ تر کله به دا ژوند همداسې بې سرنوشت وي؟ دا او دې ته ورته ګڼې پوښتنې شته چې ممکن د شاعر یا لیکوال په ذهن کې په جلاوطني کې راوګرځي. د کره کتونکو دا خبره په اروپا کې مشهوره ده چې هنر ځوابونه نه دي، هنر سوالونه دي. د دې تر څنګ جلاوطني د شاعر په ذهن کې د وطن د مینې تنده زیاتوي، چې دا تنده شاعر ته شعري موضوعات ورکوي. د کورنۍ د غړیو، خپلوانو او دوستانو یاد هم ممکن د شعر د الهام د مرغه وزري وتخنوي. دغه سیادونه نستالژیکو موضوعاتو ته هم لمن خوړوي. په لسګونو زره افغانان د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپا ته کډوال شوي دي، چې د دغو سیمو چاپیریال هم شاعر د طبیعت له نویو ښکلاو سره مخامخ کوي. په بهرنیو هیوادو کې لیکوالان او شاعران د کورنۍ سیاسي اجتماعي نظام له زنجیرونو آزادي شي، نو ممکن د زړه د تل خبرې وکړي، هغه خبرې چې صدق پکې وي، چې دا د رښتینې هنر تقاضا ده. کره کتونکي بل لور ته دا اندېښنه څرګندوي چې جلاوطني پر شاعر ممکن منفي اغېزې وشیندي، په ژور خپګانې اخته کړي، ژوند ورته پوچ او بې معنا ویسي، او شاعر داسې پوښتنې له ځانه وکړي چې ولې شعر لیکم، د چا لپاره یې لیکم. اوس بل شفیق خپلواک څخه واورو چې کاناډا ته لا تک وروسته په شعر کې څه تغیر راغلی.
زه چې کله شعر ولیکم بیا احساس کوم تغیر راغلی، کنه زما شاعري کې چې یو لوی تغیر راغلی کومه شوې ډېره.
علت یې څه ده؟ څه ولیکم؟ څه
زه چې څومره احساسوم، زما تجربه د شعر لیکلو دا ده چې زه باید یو خو داسې یوازې شعر نه، کله چې ما پوهنتون ته ځینې مقالې به چې راکړې وې لیکو ریسرچ به وکړه نه، ما د دې لپاره به مطالعه لکه دغه لپاره مجبور انسان مختلف ځایونه ولولې، ریسورسز ولولې، ته بیا دغه نور څه شعرونه جوړ کړم د ریسرچ په حساب. ما به چې کله دا لوستلم اول ما باید ما په خپل ذهن کې د خپل د ریسرچ مقاله لیکلې وای، د څېړنه مې په خپل ذهن کې بشپړه شوې، بیا ما کولای شو چې هغه په کمپیوټر کې ولیکم لکه بشپړې د تستر د کاغذ پر مخ راوړم. شعر ما ته هیله مې څه دی؟ زه باید یو څه یو څه احساس کوم، دا احساس ما ته زما په لاشعور کې، زما په ذهن کې، زما په زړه کې بشپړ شي او زه پوه شم چې دا څه شی دی، دا یې زه د کاغذ پر مخ راوړم. د تیرو کلو ښایي دا یو ډول کل کل انسان ځان ته پلمې هم جوړوي، ځکه نه پوهېږم صادقانه خبره دا ده چې زه نشم کولی هغه درد چې په دې تېرو کلونو کې راغی، هغه بایله چې وه، هغه څه چې وبایلل شول، زه له هغه سره مخ شوم، زه ترې تښتم. او چې کله څوک له خپل احساس تښتي څنګه شعر کې؟
ډېر کله ډېر شاعران دا وایي چې کله یو درد ډېر احساس کړي هغومره ډېر دې ته ضرورت پیدا کوي چې هغه راوسپړي او هغه په هنري شکل باندې له نورو سره شریک کړي. په دې حساب خو بیا په کار تاسو ډېر شاعر یو
نه یم چې احساس پرې پرېږدم، نه پوهېږم څه ډول درته ویم، هغه یو مرحله کې چې انسان چې ځان ترې تېروي او نه پرېږدي چې احساس کړي، ځکه چې که احساس کړي فکر کوي هغه کوي،
یعنې د مایوسي احساس ورسره کوي.
یوازې مایوسي نه ده، درد په یو معنا پیدا کړي که نه، لکه یو چینه چې انسان خوږېږي او باید یو دلیل ولري، در چې دی له ځوابونو نه پوښتنې ډېرې دي او پوښتنې دومره فضابوونکي دي چې بالاخره ټول خپل موجودیت ورسره پوښتي، ټول هر څه ورسره پوښتي، په هر څه شک منه کېږي، ځان په شمول.
فکر نه کوي چې هنر تاسو له سیاست سره غوټه کوي، ځکه دغه څه احساس کوي. هنر باید د سیاست په آینه کې ونه کتل شي.
دا د دې چې په تاسو کې لیکن زه د یو فرد په توګه نه راځم، چې څنګه یې راځي دا زه د یو فرد په توګه زما ټول ژوند په بل مخ واوښت، زه څنګه د دې چې دا ما څنګه له هنر پیلې، زه خو د امر تجربه برخه یم، زه خو د امر درد برخه یم، کنه په شخصي لحاظ یم، په فردي لحاظ یم، زه څنګه له هغه څخه جدا یم، په جن ګروپ دی وطن کې زه برخه یم، زه وما هلته ما په سترګو لیده که اوس دا ډول یو تغییر رامنځته کېږي، زه څه ډول ترې بېله یم، زه نه پوهېږم زه څه ډول ځان بېله جدا کړم، زه یو بل څوک هم د دې لپاره چې زه شعر لیکم زه څنګه شم، زه د هغې تجربې برخه یم، زه نه شم کولی چې زه هنر او سیاست نه دی، درد دی.
درد په خپله هنر ده، لیکن که سیاسي حالاتو ته خلک ګوري بیا له هنر سره په ټکر کې راځي. مثلا په نړۍ کې د جنو نورو خلکو حالات ته څوک ګوري، په منځنۍ ختیځ کې عربان مهاجر شوي دي، ډېر عالي ادبیات لیکلي دي، خصوصا د هجرت ادبیات سي، دوی مهاجر شوي دي او خپل وطن لري دي او لري ورته کتلي دي. حتی د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال چې کوم افغانان له افغانستانه وتلي او نورو هیوادونو ته تللي وو، هلته هم ستونزې او مشکلات ډېر وو، د خلکو ډېر مشکلات لرل. هلته هم لیکوالي کړې ده، داستانونه یې لیکلي دي، شعرونه یې لیکلي دي. نو بیرته له تاسو دا پوښتنه که زه وکم، څه شی د دې باید سوي دي چې له شعره کې یو څه فاصله واخلي؟
زه په خیر یو څه وخت ته اړتیا لرم، هغه د هر چا د رغېدو، د هر چا د هغه پروسه متفاوته وي، یو دا خبره هم ده. بل خبره دا هم ده چې زه نهایت احساسه کسه یم، لکه یو انسان لکه یم، زه لږ ډېره یم، ښه خبره نه ده دا. هغه د کوم شاید خبره ده چې زه پوستکی نه لرم، که نه زما ښایي همداسې یو حالت وي. یو دا خبره ده. بله خبره چې دا یو ناڅاپي ده ژوند، زه چې کابل کې وم ما یوازې خپله خونه کې شعر لیکلی شو، ډېر کله چې ما شعرونه لیکلي زه به چې سهار راویښه شوم نو یو څه ما ډېر کله سهار چې په زه راویښېدله ما ډېر شعرونه یې په وخت کې لیکلي دي. اکثریت شعرونه مې خپله خونه کې مې کله کله چې زه له خپلې کوټې نه بل چېرته وم او ما ته به د شعر کوم احساس هم راغی ما ښایي تر نیمایي لیکلی دی زه وروسته ما دوام نه دی ورکړی نه مې شوی کولی. انسان نه پوهېږم اموخ شي نه پوهېږم هغه ذهن دې په یو نیم ځای کې څه کار کوي یا نه پوهېږم دا د شعر د لیکلو وخت خورا حساس وخت دی. دا داسې یو وخت دی لکه هغه څوک چې د هغه په ځان پام کړی دی د اکاسانو ته د حیوانات چې اکاسې کوي په ځنګلونو کې یو نیم ډېر حساس مرحله یو نیم ډېر جالب پروسه مثلا یو یو الوتونکی ښکار کوي که نه چې خوله کې رانیسي یو چې باندې ټیټېږي او هغه کوي د هغه دپاره هغه عکاس ښایي شپې شپې هغه هلته تېرې کړي د دې دپاره چې هغه یوه صحنه هغه کوي او د همغه یوه صحنه د دې ټول عکاسې د همغه یوه صحنه د دې ټول هنر دی همغه یوه صحنه ټول هغه څه دی چې هر دي شعر عین نو څه دی همغه یو صحنه ده چې تی باید ښکار کړي تی باید ریکارډ کړي او کله سو بیا درنه لاړی او داسې یو څه چې زما دپاره د تېر دوه کلونو ټول سفر و او تر اوسه هم دی زه تر اوسه په همغه یو باثباته ځای کې نه یم پاتې شوی چې زه حداقل دې ځای کې نه یم پاتې شوی چې حداقل زه دې مثلا درې میاشتې پکې تېرې کړم نو بیا دا هم زما دپاره یو ذهن دپاره مې یو لوی چلنج دی زما په نظر چې زه یو حداقل یو باثباته ځای کې پاتې شم چې زه یو څه وخت احساس وکړم چې ذهن مې اموختس دی ځینې خلک مثلا د بېخوبي سره مشکل پیدا کوي که نه ځایونو چې تدلې بیا خوبیې خرابېږي لکه صحیح خوب نه شي کولی زما دغه مشکل دی نو ښایي یو دلیل بیا دا هم دی چې داسې دا ژوند په روان حالت کې دی او په منډه منډه کې دی
شاید همدا علت وي چې یو ځای نه یاستې او ستاسو دا مخکینۍ خبره تاسو ویل چې په خپله کوټه کې به مې سهار شعر لیکه د عرب شاعر نزار قباني وای زه چې کله په بیروت کې اوسېدم سهار وخت به پاڅېدم تر سمندر بتلم لې خو سه براتلم نو هر ورځ به مې په یو جیب کې هم شیرو په بل جیب کې به مې هم شیرو خو بیا ورسره چې لبنان لري سمه و بیا دا شیرونه به کله نه کله په یو جیب کې پیدا شول نو عادت شک نستا
دا بالکل دا خبره ده او
دا څومره څو او یو بل شیم ده تاسو شاید داسې ځکه دا احساس کوي چې اوس شعر کم لیکي په خو مو ډیر زیات لیکل شاعران او لیکوال هر وخت دوامدار شکل باندې په یو مقطع زمانی کې ډیر څه نشي لیکلی یو ځل ډیر لیکي بیا کم لیکي بیا یو وخت بیا راځي چې ډیر ولیکي دا شی هم ده کنه
فکر کوم دا هم ده ځکه چې کله چې انسان ډیر لیکي بیا په ډېرو شعرونو کې به کم نه نوې خبره وکړي یو داسې چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا ده چې په لومړي وختونو کې کله چې یو څوک لیکل شروع کړي حداقل تر یو دوو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي دغه داسې اوو کاله ښه خبره نه ده چې زه قید ورته ږدم لیکن حداقل تر یو ډېر وخت پورې کم لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه مې چې موږ خلک فکر نه کوي چې اول څو میاشتې لیکي نه دوامدار څو څو کارونه په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکړې چې ته په کومه محور باندې راڅرخې دغه ستا لیدلوری ای د شعر دپاره څه دی دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې ته نظم کې شاعري وکړې تا ته موضوعات مهم دي تا ته یوازې تصویر مهم دی تا ته د شعر معنا مهمه ده د چا نقد مهم دی د چا نقد نه دی مهم خلکو کومه خبره باید راواخلي کومه راوانخلي ځان درک کړي چې کوم شي کې ښایي کوم شي کې ښه نه وي دغه مرحله کې چې انسان څومره کولی شي حتی کار څومره خراب شي دی کار څومره بېکاره شي دی کار څومره کمزور شي دی باید ولیکي ضرور نه ده چې اتمن دي خبرې کوي او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم زه په ځینو شعرونو ډېره پښیمانه یم ما په نظر ډېر خام شعرونه وو حداقل که لیکلي مې وایي خپاره مې باید نه وایي خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای موږ شعرونو له برکته دغه احساس نن زه لرم یو مرحلې ته چې انسان ورسېږي زه فکر کوم کې یو څه وخت درېږي، دا به هېڅ بده نه وي، ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي. موضوعات د تکرار انسان ژغورل کېږي که یو څه وخت وقفه ورکوي. البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اتمن د مشهوري لاسي ورکي، که نه د قصدي وقفه ټیکې کرا دي. زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله دا دی. استاد درویش دورانی یو مرکه ما اورېدله څو کلونه وړاندې، بیا د دې مرکه کې ویلي چې ما یو څه وخت په خپله شاعري بنده کړه، د دې په خاطر چې ما غوښتل زه یو څه پوخ شم بیا شعر ولیکم. هغه وخت ما نوي نوي شعرونه لیکل او دا خبره یې ښه راباندې ونه لګېده، ځکه چې ما په نظر دا کله چې شعر درته راځي د دې خبریال پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه کولی شي چې شاعري بند کړي، لکه دا څنګه امکان لري. دا ویلي شعر دسې دی لکه مېلمه چې درته راځي، که دا مېلمه درته راځي یو ځل دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ نه درته راځي. نو ما هم په همدې حساب باندې یا ور شعرونه لیکي، بیا شعرونه لیکي، بیا شعرونه لیکي، بیا نه راته راتلي، یو څوک مې وقفه واخیستله. البته استاد ډېر لوی شاعر دی، یو استثنا شاعر دی، لیکن دا به ظلم چې که چا ته شعر راځي وایي نه لیکي، که چا سره د شعر نوی موضوع وایي نه لیکي. خو که څوک له داسې یو حالت سره مخ کېږي چې یو څه وخت لیکل کم کوي، زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې بیا هغه د استاد درویش دورانی خبرې په اصطلاح چې انسان ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخېږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته
لا غلی خپل واک څخه په مننه نشتید وکړه کیشي چې دا له افغانستانه وتلې ده. دا له هغو خورا محدود افغان شاعرانو څخه ده چې د شاعري د پیل په کلونو کې ډېر شعرونه لیکلي دي. د دې تر اوسه پورې څلور شعري ټولګې چاپ شوې دي. له یوې خبرتیا وروسته بیا هم د شعر لمن نیسو. د داسې افغان شاعر نظر ته سره شریکوم چې د جلاوطنې د پیل په کلونو کې شعر نشوای لیکلی، خو اوس په منظم ډول شعر لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
نور محمد لاهو هغه شاعر دی چې په 2003 کال کې په سویسرلند کې پناه واخیسته. دی وی چې د کډوالۍ په لومړیو اوو کلونو کې یو شعر هم ونه لیکه، خو له تیرو شپږو کلونو راهیسې د شعر مرغه د ده له سره نه دی الوتی. مخکې تر دې چې د ښاغلي لاهو په ږغ د شنې مرغۍ په نوم د ده شعر ته غوږ سو، له ده به د ده د شعري تجربې په اړه واورو چې څرنګه شعر لیکي.
معمولا زما شعرونه په یو واړه تصویر باندې پیلېږي، او کله کله بیا داسې وي چې یو بشپړ شعر راسي او دا بیا په کاغذ لیکم. بیا ځینې وخت داسې چې په هماغه یو واړه تصویر کې همداسې ولاړ پاتې کېږم، او بیا ځینې وخت داسې هم وي چې یو شی ولیکم هغه بیا نو تر ډېرو ځنډو راسره پاتې وي. بل عادت مې هم دا ده چې په یوه ساعه نسم کولی چې مکمل یو شعر ولیکم. شعر ته پاره زه وخت ورکوم، داسې وخت کېږي چې ما یو شعر لیکلی ده په هغې یوه هفته تېره شوې، بیا وروسته ورته راغلی یم، نو په هغه نور هم داسې یو ضرورت مې احساس کړی چې دا بشپړ نه ده، تصویرونه یې سم نه دي راغلي، کلماتو موقعیت مناسب نه دی. بېرته لکه یو ستاسو په څېر د یو کیسه لیکوال چې څنګه یوه طرحه جوړوي، څنګه یې ډټوي، دغه کار له شعر سره هم زه کوم. داسې موقع هم راځي چې زما شعر دوه لیستو یعنی له شلو کرخو نه زیات وي، او دا چې زه دا دی په شعر کې د اعجاز سره ته زه ډېر احترام لرم، نو د هغه په وجه کله کله دغه شل کرخې شعر سو یعنی درې څلورو کرخو ته را لنډېږي. او بیا هڅه کوم چې یعنی زه یو شعر بار بار لولم یا بیا ځینې وخت پر اقدام چې څه وخت پہ تیر سی بیا ورته راځه مراجعه کوم. یعنی د شعر د پاره پورا حوصله پکار ده. یعنی زه داسې لازم نه ګڼم ځکه چې یعنی یو شعر څنګه ولیکل سو او هغه بیا خپور سی ځکه چې خیالونه بدلیږي. مونږ یو وخت د یو اشیا د یو څیز په نظر یو ډول وي خو بل ورځ کېدای شي بدل سي. هغه رنګ مو چې نن خوښ سو بل ورځ کېدای شي هغه رنګ مونږ ته په زړه پورې نه وي تکرار سي. نو ځکه دا د شعر ته وخت ورکول د دې سبب کېږي چې یو خو ذهن ریفریش سي او بل کېدای شي هغه وروستی انتخاب داسې یو انتخاب وي په شعر کې چې هغه تر تله پاتې سي او د لوستونکي دپاره هم باید جذاب واوسي.
له انځورګر شاعر لهو څخه مننه. اوس هم د دوی یو شعر چې په ازادي راډیوي مجلې پروګرام یې لورولی دی.
دو غرونو تر شا پتور قفس کې عادت شوی شنې مرغۍ د باغ له پاڼو الوتلې شنه رڼا ته پسې مړه شوه. دنګ چنار د دریا دیږي هماغه تیې لکه ستا د ګلاب مخ رنګه رڼا سپینو اوبو کې پاڼه پاڼه رپېدلو. اوس یې تا پسې لاسونو باندې زالې لکه زخم راشنې شوي. چرتلارو کې چې ژیړ ګلونه ګورې پسیرو کې د چا د لمدو سترګو تکې سرې سرې ناستې چیغې اوس هم اورې. نیمه شپه د یوې تږې شپېلۍ خولې ته لپې لپې شنې سندرې اوس هم شیندې. ایشته غوږ سه له آسمانه لکه غشي ناشنا چیغې راوري. څو لیوانو د آسمان لاجورد اغوستي پر شنه رنګ یې از غن تار دی راتاو کړی. مرغان ډوب دي تصور کې د بدن کوم غړی خرڅ کړي څو آسمان کې یوه لپه شنه فضا په کرایه واخلي. د دې ښار سوداګر واړه د مرغانو په وزرونو تجارت کا. په قفس کې عادت شوی شنې مرغۍ خپلو زخمو سره عادت څنګه پیدا کړم. زه پوهیږم څوک مې نه پرېږدي چې تا سره یوه قفس کې زوړ شم. بیا څوک لکه دروند خوب په ما مېلمه کړه چې زما په ستړو لپو له پېړیو دا شنه شوې ځاله در وړي. او ته هم بېغمه ومره هسې هم د چا پرې شوی وزر بېرته نه شینکېږي. چه وزر اولوت نوی پراخ آسمان او شنه هوا طول بیمانا دی او مرغه پاته که دلم لوی عذاب ده. او مرغه پاته که دلم لوی عذاب ده لوی عذاب ده.
پښتو شعر کې د انسان دوستي څېړنه هغه موضوع ده چې سید اصغر هاشمي د ډاکټرا لپاره انتخاب کړې وه او د ډاکټري سند یې ترلاسه کړ. دا کتاب تازه په دوو ټوکونو کې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی. دا موضوع ښاغلي هاشمي څرنګه د ډیزرټیشن لپاره غوره کړې؟ موضوع پراخه نه ده. لومړی بل ښاغلي هاشمي څخه واورو چې له کوم وخته تر کوم وخته پورې په شعر کې د انسان دوستي مسله په دې کتاب کې راخصل شوې ده.
په پښتو شعر کې ما یوازې دویمه دوره انتخاب کړې ده. په پښتو ژبه کې موږ درې دورې لرو چې لومړۍ دوره د 1909 کال نه شروع کیږي تر 1905 کال پورې. 1905 کال نه دویمه دوره شروع کیږي تر 1905 کال پورې. یعنی زما د کار حدود 300 کال نیسي. په دې 300 کالو کې موږ په پښتو ژبه کې روحانیان خوشحال خان او لارویانی عبدالرحمن بابا او لارویانی او عبدالحمید مومند او لارویانی دغه کسان تیر شوي دي او دغه څلورو ادبي مکتبونو کې د انسان دوستۍ فکر چې د چا په شعر کې وو او د کوم بوت مې پرې خبرې کړې وې په دغه کسانو باندې ما بحث او څېړنه کړې ده. په دغه دورې کې په دویمې دورې کې د شپېتو کسانو هر افکار ما اخیستي دي چې د انسان او انسان دوستۍ په اړه یې خبرې درلودې.
پښتو شعر د درې سوه کلونو په ترڅ کې یعنی موضوع ډېره وسیع نه ده، ستاسو په باور چې په دې کې د انسان دوستۍ مسله وڅېړل شي؟
زما د خپلې تجربې پر اساس باندې ښه خبره دا شوې وه چې ما د مثال په ډول یوازې روحانیان انتخاب کړی وی، په دې دورې کې مې چې دی په انسان دوستۍ باندې خبره کړې وی. یو کس به چا انتخابوو، مثال په ډول خوشحال مې انتخابوو، یا مثال په ډول ځینې نور هغه کسان مې انتخابوو چې یو کس وی، نو په یو کس باندې ښه کار نه کېده. خو که ما یو ادبي مکتب انتخاب کړی وی نو دا به غوره وه، بالخصوص په ځانګړي ډول هغه ادبي مکتب چې هغوی په شعرونو کې د انسان او انسان دوستۍ مسله ډېره لیدل کېږي. د مثال په ډول د روحانیانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي، یا د عبدالرحمن بابا په لارویانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي، دا موضوع ډېره لیدل کېږي. خو دا چې زما موضوع په څلورو ادبي مکتبونو کې ما دا کار کړی دی، نو ما نهایت خواري وکړله تر څو زما د موضوع حدود کا پراخم دي، خواري ډېره وکړمه او خپل موضوع په خړه ول باندې پای ته ورسوم. خو ښه خبره به دا شی وشي زما د موضوع حدود د دینه هم تاکل شوی وي ولګ یان شوی وي.
په دې شک نشته چې دا کوم زمانه تاسو یاد کړی ده، په دې کې دا موضوع چېرل ډیره خواري غوړي. تاسو خوشحال خان خټک ته اشاره وکړه، هغه څوک چې اقبال تر متاثر ده او جن سیمبولونه هم لکه د باس سیمبول له خوشاله اقبال اخیسته ده. تنها په اقبال باندې پولسګونو دکتوراوی په غر کې اخیستل شوی دي، نو څنګه تاسو وایئ چې په خوشحال کې د انسان دوستي د څېړنې مسله محدود او ځکه ما نور ته مخه کړ؟
نورې دنیا کې رښتیا هم چې کله تحقیق کیږي په لوی 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 لیکوالانو باندې، مثال په ډول په مولانا باندې امکان لري. ما یو خبرونه کې واورېده چې 850 د دکتورا ډیزرتیشنونه لیکل شي، یا په اقبال باندې هم دا کار بشوي. خو د اقبال باندې که د دکتورا ډیزرتیشنونه لیکل شوي دي، نو اقبال په هغه خوا باندې به لیکل شوي وي چې هغه موضوع د اقبال په شعر کې وي. د مثال په ډول باندې د خودشناسۍ موضوع چې کومه ده، د اقبال په شعر کې شته یا ډېره ده، امکان لري چې د اقبال په شعر کې په دې برخه باندې کار وشي. نو د خوشحال په شعر کې هم موږ په ځینو خواو باندې تحقیق او څېړنه کولی شو چې هغه خوا د خوشحال په شعر کې ډېره وي. مثال په ډول باندې که د خوشحال په شعر کې د پښتونولۍ موضوع واخلو، نو کولی شي چې د خوشحال په شعرونو کې دا برخه ډېره وي. خو که چېرې د انسان دوستۍ موضوع واخلو، یا د مثال په ډول باندې دا د هیومانیزم موضوع واخلو، نو کېدای شي چې په خوشحال باندې هم داسې یو کار وشي. خو امکان لري چې د دکتورا ډیزرتیشن لکه موضوع پراخه وي او تحقیق هم
لکار
ته ضرورت لري.
هاشمي صاحب محترم، او بخشي مثلا د خوشحال خان خټک په شعرونو کې دا کوم دیوان څه را رسېدل دی، په دې کې څومره کرکټرونه بیان شوي دي؟ په ټول پښتو شعر کې شاید دومره کرکټرونه نه وي بیان شوي. فکر نه کوي چې په خوشحال کې څېړنه ډېر امکانات لري؟
خوشحال خان خټک خو یو څو اړخیز شخصیت دی. یعنی د خوشحال په شعر کې که موږ تاسو وګورو، د بېلابېلو نظریو څرکونه شته. که وګورو فلسفي نظریو څرکونه شته، د هیومانیستیکي افکارو څرکونه شته، د فیمینیستیکي افکارو څرکونه شته، او همدارنګه د ډېرو نظریاتو څرکونه شته. خو که چېرې بیا سړی غواړي چې په یو شاعر باندې د یوې خاصې نظریې پر اساس باندې، چې هغه نظریه د شاعر په شعر کې په سیستماتیک ډول باندې، په منظم ډول باندې، په تکراري ډول باندې تکرار شوي وي، نو دغه د انسان دوستۍ موضوع د خوشحال په شعر کې په داسې شکل باندې نه ده راغلی چې مطلب سړی د اول نه تر اخره پورې ورباندې تحقیق کولی وشي. نو مسله دا شی ده که چېرې ستاسو د خبرې په تایید باندې چې مخکې مو وکړله چې که چېرې دا موضوع محدوده شوی وی، او موږ یوازې دا دویمه دوره د دویمې دورې پر ځای باندې یو ادبي مکتب انتخاب کړی وی، نو دا به ښه خبره وه.
که دې موضوع ته راشم چې انسان دوستي یعنی لکه څرنګه چې خلک وایي د بشر ګرانشت، لیکن د دریو پیړیو په ترڅ کې دغه مفهوم حتی په هغه وخت کې هم بدل شوی دی. دین، کلتور، جغرافیه او ډیر نور شیان هاشمي صاحب د انسان دوستي مفهوم بدلوي، همداسې نه ده؟
همداسې ده. زما اصل موضوع د دکتورا د دکتورا عنوان داسې و چې په دویمې دورې کې د پښتو شعر په دویمې دورې کې د هیومانیزم څېړنه وه. هیومانیزم د هیومانیزم نه چې کله ما دلته خپل موضوع وړاندې کوله، ما چې څومره دلته د خلکو ته قناعت ورکوه په دفاع کې، او ما دا خبره کوله چې د هیومانیزم نه هدف زما د انسان دوستۍ موضوع ده. سره د دې چې د هیومانیستیکي افکارو دغه کوم غورځنګ چې شروع شوی ده، دا بېلابېلو وختونو کې بدل شوی ده او بېلابېلو وختونو کې د نوي نظریاتو پر اساس نوي خبرې شوي دي. نو د انسان دوستۍ موضوع ستا د خبرې په تایید سره چې دا د ټولنې سره، د کلتور سره، د فرهنګ سره دا فرق لري. د مخکې د بشر یادونه وکړله، د بشر او د آدم او د انسان توپیر هم ما ولیدی د پورا په ډیزرټیشن کې کړی دی. رښتیا خبره هم همدا ده چې لومړنیو انسانانو کې د انسان دوستۍ فکر ډېر کم و. بدوي ټولنو کې وخت او زمان په تیریدلو سره فرهنګونه چې پرمختګ وکړ، مدنیت منځته راغی، نو د انسان د معنا په نظر کې نیولو سره د انسان هغه معنا چې کله ده د باطنیت، د انسان د فزیکي جوړښت او د مانوي جوړښت سره ارتباط لري. نو ډېر بحث په انسان دوستۍ کې په وروستیو وختونو کې
اخلاقیات هم دلته اصلا د انسان دوستی مفهوم یو بل ډول هم یو شی نه دی د انسانانو په نظر. مثلا په کابل کې د څاروی قربانی او د غوښه ویشل انسان دوستی ده. په اروپا کې په محضر کې د څاروی حلالول نورو انسانانو ته چې د ثانی ته ګوري په ټیټه کتل دي، یعنی دا انسان دوستی نه ده. یا مثلا یو پخوانی مثال تاسو ته درکم، امریکا چې د نړیوالې دوهمې جګړې په وخت په جاپان باندې اټوم بم اچاوه، دا یې انسان دوستي بلله چې نړۍ له جګړې خلاصوي. خو تر ننه دې کار ته جاپانیان جنایت وایي او انسان دوستي یې نه ګڼي. فکر نه کوي چې اصلا له شیره د انسان دوستي توقع خپله یو تر سوال لاندې موضوع ده.
مثلا دا شی موږ چې په تخصصي ډول باندې په شعر باندې خبرې کوو، شیر کې دوه ډول نظریات ډېر لیدل کېږي. یو خو ډېر وخت شیر په داسې شکل باندې ویل کېږي ټولنې ته چې هغه یوازې د هنر نه، د هنر یوه تقاضا کېږي، یعنی د هنر نه یوازې د ښکلا خوښونې، هغه چې موږ په پښتو ادبیاتو کې وایو چې هنر د هنر لپاره، دغه غوښتنه کېږي. خو بیا په عین وخت کې زموږ او ستاسو د ادبیاتو نه په پښتو ژبې کې بالخصوص په شرقي ټولنو کې ډېر شاعران زموږ د فرهنګ او د ټولنې او همدارنګه د مذهب او د دین تر تاثیر لاندې خپل اشعار وړاندې کړي دي. مثال په ډول باندې رحمان بابا دی چې د په شیرونو کې کومه او تاسو ګورو ډېر داسې افکار شته دي چې هغه د اسلامي یا د اسلامي هیومانیزم یا د تصوفي او عرفاني هیومانیزم په نظر کې نیولو سره، انسان دوستۍ په نظر کې نیولو سره یو فکر وړاندې کړی دی. دا معلومداره خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع یو داسې موضوع ده. موږ محققینو ته، موږ خپل محصلینو ته هم دا خبره کوو چې په انسان باندې، په ژوندي انسان باندې تحقیق کول ځکه ښه نتیجه نه ورکوي چې هغه ژوندی دی، په تحول او تکامل او په بدلېدو کې دی. د انسان دوستۍ موضوع هم همدا شی دی. انسان دوستۍ موضوع باندې چې خبرې کوي، دا د چاپیریال سره، د ټولنې سره، د فرهنګ سره، جغرافیې سره، د تاریخ سره، د سیاست سره، د دې ټولو سره یو ډول ارتباط لري. یوه ډېره مغلقه موضوع ده. معلومداره خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع انسان له یو فرهنګ، انسان دوستۍ ته یو له یو بود وګوري، بل فرهنګ او بل ټولنه د بل بود نه وګوري. خو موږ په شرقي فرهنګ کې چې کله د انسان دوستۍ موضوع راځي یا د انسانانو ته د لارښوونې خبرې راځي، اکثر خبرې د تصوف، د تصوفي هیومانیزم یا د یعنی د تصوفي انسان دوستۍ، د عرفاني انسان دوستۍ او همدارنګه د اسلامي انسان دوستۍ، یعنی څه چې موږ د دین پورې اړیکه لري یا د یا په دین کې شامل دي، لدی بود اور باندې ډېری خبرې شته دي.
هاشمی صاحب، دلته بیا هم هغه خبره ده، تاسو د خبره دي شعر له نظر ده، یو عادي انسان دوستي د سړي کلتور اثرات په غو باندې سړي. مثلا افلاطون وای شاعر د انساني نفس هغه برخه خوشاله کوي چې عاقل نه ده، عقل نه لري. د افلاطون په نظر شعر کله لویو شیانو ته په وړه سترګه ګوري او کله وړو شیانو ته په لویه سترګه. نو له شعر څنګه توقع کوو چې په یو مشخص او په ورته وخت کې متغیر حالت موږ ته بیان کړي؟
خبره خدا شته چې اوس کچیر موږ د رحمان بابا شعرونه ګورو، د رحمان بابا په شعرونو کې، مثال د رحمان بابا په خپلو شعرونو کې په ډیرو ځایونو کې د واز او نصیحت په ډول باندې دا خبره کوي چې انسان ته باید هماغه د انسان په سترګه وکتل شي، یا انسان باید په داسې شکل باندې ورسره رفتار وشي چې زموږ او ستاسو دین مذهب څه وایي. یعنې زه د دې خبرې داسې یادونه کوم چې زموږ او ستاسو په پښتو ادبیاتو کې شعر، ځینې شعرونه مو د هنري خوانه یا د هنریت د هنري افکارو له خوانه
پیړنه ته ضرورت لري. ځینې شیرونه مو د محتوا له مخې بحث او بحث ته ضرورت لري. د روحانیانو شیرونه دي. د روحانیانو شیرونه که وګورو هلته د هنریت موضوع نشته، خو د محتوا او د منځپانګې له مخې چې دوی د تصوفي او عرفان د تصوف او عرفان له نظره دوی په کوم ډول باندې په انسان او انسان دوستۍ باندې غږېدلي دي، هغه د څېړنې وړ دي او باید ورباندې تحقیق وشي. زمونږ په پښتو ژبې کې که چیرې موږ غواړو چې یوه نظریه په شعر کې ثابته کړو، نو کولی شو چې په هغې باندې کار وکړو. مثال په ډول یوازې د انسان دوستۍ موضوع نه، موږ کولی شو چې په پښتو شعر کې، ځکه د شعر کار خو صحیح دی چې هغه یو ښکلا ورکول دي، شعر یو خپل هغه پېژندنه لري، خو په عین وخت کې زموږ شعرونه موږ کولی شو چې فلسفي افکار پکې وڅېړو، موږ کولی شو چې تصوفي افکار پکې وڅېړو، عرفاني یوه نظریه پکې وڅېړو. ټولې دنیا کې دا کار کېږي. اوس مثال په ډول باندې موږ کولی شو چې په شعر کې بېلابېلې نظریو باندې تحقیق وکړو او ورباندې څېړنه وکړو، سره د دې چې په ځینو شعرونو کې به دا نظریې کمې وي او په ځینو کې به زیاتې وي، خو مګر شته او موږ تاسو زما په نظر باندې ورباندې کار کولی شو.
له ښاغلي هاشمي څخه مننه. وړاندې د عابري سپوږمۍ لنډه کیسه لرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د بیل گیټس په نوم د ابریس پښمی لندکسه د دوی په شخ.
د پارک د زړې ونې لڅانګې پاڼه مخې ته راولویده. ښی ور وکتل، د ځان سره یې وویل، پاڼه یوازې شوه، د خپلې څانګې بېله شوه. ورټیټ شو، راوایخیسته، په ګوتو کې یې تاووله، ورسره یې سوړ سویلی له خولې وویست. په پارک کې د ماشومانو غږونو چورته نه پرېښود، سر یې پورته کړ. ماشومانو لوبې کولې او میندې یې ورته ناستې وې. مسک شو، خپل بوټونو ته یې وکتل، ویې څنډل، د جیبه یې کاغذي دسمال راوویست، ښه یې خپل بوټونه پرې پاک کړل. دا بوټونه یې مور ورکړي وو. اته میاشتې شوې وې چې همدا جوړه بوټونه یې په پښو دي. د ونې پر څانګې د مرغیو بچیو ته ورغی. له هغې ورځې چې زیږېدلی دي، هره ورځ یې لیدو ته راځي. په کتو کتو یې اوښکو پر مخ لارې جوړې کړې. د خپل جاکټ پر لستوړو یې اوښکې وچې کړې. بیرته څوکۍ ته راغی، موبایل یې راواخیست. بل ګیټس پر خپل انستاګرام لیکلی وو، پلار مې مړ شو. هغه ریښتونی بیل ګیټس وو. موبایل ترې لګېدلی پاتې شو. د ځان سره یې وویل، د بیل ګیټس پلار مړ شو، هغه د نړۍ مالداره سړی دی، بلیونونه ډالره سرمایه لري. چیرې مې لوستي وو چې که نوموړی یو مملکت فرض کړو، نو دی به د نړۍ په ټولو شتمنو هیوادونو کې به دیرسم نمبر کې وي. ولې پرېښوده چې پلار یې ومري؟ که عمر خرڅېدلی، ته به بیل ګیټس به خپل پلار ته نه وو پیرلی. بیا یې وویل، که په رښتیا عمر خرڅېدلی، ما به هم خپلې مور ته یو څو کاله پیرلی وای. موبایل یې جیب ته کړ، ودرېده، سر یې ټیټ واچوه، روان شو. خپلو بوټونو ته یې کتل، له پارکه ووت.
لیکوال او شاعر عبری سپوږمۍ څخه مننه چې دا کیسه یې آزادي راډیوي مجلې ته راستولې. د دې خپرونې وروستیو شیبو ته رسېدلی یو. په دې دقیقو کې داسې څوک درپېژنو چې له اتلس کلونو راهیسې یې د ژوند لویه برخه له کتابونو سره تېره شوې ده. سپین سهار اوسمهال د کتابونو د یوې خپرندویې ټولنې مرستیال دی.
دی وی د کتابونو ترڅنګ خوندور ژوند کړی او ډیر هغه څه له کتابونو زده کړي چې په عادي ژوند کې څوک نشي زده کولی. سپین سهار د ازادي راډیو له خبریال همایون هیواد سره په دې راپور کې شهیدلی.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات ترې نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې ښی نږدې ملګری قاری ګل بولي خو په فرهنګي اوزې کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1980 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولیالم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پېښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، اته وایي چې پلاني ماته داسې وویل چې ته به د زوی باندې سبق وایې، دی یو دی نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نشي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورځه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تر ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لمدغه 1100 کلدارونه پیل شوی وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندوی ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندوی ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده، په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډیر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې رازده کړې ده او دای راښودلی دی چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیوي مجلې دا ګڼه رانغاړم. تر بلې خپرونې مو خدای مل زحمت شور له تاسو اجازه اخلم.
Ya bohman gaivdam, ya bohdanga bhanga samadishno.